آرگوس شهر دیگر در یونان فعلی است که دومین شهر تاریخی اروپا با 7000 سال پیشینه مدنیت فعلی دانسته می شود. ردیف بندی این شهرها بر اساس ساختمانها، هنرمندی، فرهنگ، عنعنه و دانش مردم آن وقت صورت گرفته است.
یک نیم پس از چاشت به وقت کابل است و شرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با مقیم نایب.
5 تن از اعضای گروه طالبان که از زندان گوانتانامو رها شده بودند، اکنون به جمع نمایندگان طالبان برای گفتگوهای صلح افغانستان پیوستند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با جنرال جوزف ووتل فرمانده قماندانی مرکزی ایالات متحده در کابل درباره گفتگوهای صلح، تجهیز نیروهای افغان و مسائل دیگر صحبت کرده است. در یک رویداد ترافیکی در ولایت هلمند حداقل 6 تن زخمی شدند. عمر زاک سخنگوی والی هلمند امروز بر رادیو آزادی گفت حادثه صبح امروز در منطقه ماجر بازار ولسوالی گرشک در شهرهای کابل هرات رخ داده است. با وجود تحریم‌های آمریکا بر ایران، هند و چین در برابر درخواست واشنگتن برای متوقف ساختن خریداری تیل از ایران مقاومت نشان دادند و رئیس جمهور ترکیه با قطع نوار میدان هوایی بین‌المللی جدید شهر استانبول را افتتاح کرد. این میدان هوایی بزرگترین میدان در تمام اروپا به شمار می رود.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم جهان سپاس از امرویتون. اکنون هم برنامه هفتوار عدالت و مبارزه با فساد آماده نشر از با رادیو آزادی بمانید.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لیداری فساد سر د مبارزه زنگر اخبرانه لازادی رادیونه.
د عدالت او له فساد سره د مبارزې خبرونې اوریدونکو خبرونې ته خرخلاست. افغانستان د دیموکراسي د یو اصل شاهد و. تیر شنبه د افغانستان په 22 ولایتونو یعنی له غزنی او کندهار پرته په 22 ولایتونو کې ټاکنې وشوې چې له ګڼو امنیتي ګواښونو سره سره خلکو د یوې ملي پروسې په توګه پکې ګډون وکړ. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د دغه ټاکنو لپاره ټول نږدې 1000 محلونه او 15,000 مرکزونه په پام کې نیول شوي وو، خو د ټاکنو په ورځ 1 شمېر محلونه او مرکزونه د امنیتي ګواښونو له امله تړلي پاتې شول. تر اوسه د دغه ټاکنو په اړه 12,000 شکایتونه ثبت شوي چې د دغه شکایتونو په اړه ویل کېږي 10 ډوله شکایتونه دي. د نن ورځې په خبرونه کې په ټوله کې د ټاکنو او د دغه شکایتونو او نورو ستونزو په اړه بحث لرو. په خبرونه کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویاند ښاغلی ذبیح الله سادات او دغه راز د فیفا یا د پر انتخاباتو د څارنې ځینو بنسټونو لخوا ښاغلی نعیم اصغری له موږ سره تر څو راتلونکي شیبو پورې به په خپرونه کې وي. ښاغلی زبی سادات له په خپرونه کې له موږ سره دی. ښاغلی سادات خپرونې ته ښه راغلاست. تیرې شنبې چې په ټول افغانستان پرته له غزنی او کندهار کې ټاکنې وشوې او د تیرې ورځې په اړه چې په کندهار کې دغه ټاکنې ترسره شوې، ستاسو اقدامات ستاسو لاسته راوړنې وره.
ډېره زیاته مننه کوم. زه هم تاسو ډېرو قدرمنو اوریدونکو ته خپل سلام وړاندې کوم. لکه څنګه چې د تېرې شنبې په ورځ موږ بغیر له کندهار او غزنی نه په ټول هېواد کې د ولسي جرګې ټاکنې درلودې، له دې سره چې ځینې ستونزې او مشکلات یې درلودل. په ټوله کې ټاکنې ډېرې ښې ترسره شوې. د هېواد په ګوټ ګوټ کې موږ ډېر ښه مثبت ګزارشونه لرو. د درغلیو او تقلب مخنیوی په دې کې وشو. خو بیا هم یو څه زورواکو هڅه لري وکړي چې صندوقونه د کړی او یا هم زموږ همکاران وګورته بیا هم له بایومټریک وسیله یا غلطه لمنځه یوسي. خو په ټوله کې روحیه ډېره ښه وه، په خلکو ډېر پراخ ګډون وکړو او دا د دې ښکارندوی کوي چې د خلکو هغه بایلله اعتماد په دغه پروسه یو ځل بیا راځوندی کړو. په دغه پروسه کې ځینې ستونزې مشکلات وو، هغه موږ منو، هغه څه ته چې تاسو اشاره وکړله واقعا ډېری دغه ستونزې مشکلات په کابل کې وو، په ولایتونو کې دغه ستونزې سناته کمې وې، اما د دغې مشخص علتونه معلوم دي. تاسو پوهیږئ په لس پنځلس ورځې د ټاکلو خپلواک کمیشن مرکزي دفتر دروازو په وړاندې مزاحمتونه رامنځته شول، په هغه داسې ورځې وې چې موږ ته یو ساعت د اهمیت او ارزښت ور وو، اما څوارلس ورځې د هغې طلب کول به ډېره ستونزمنه اوسېږي. زموږ په همکارانو باندې کار زیات شو، یو نفر باید سیستم ته د ورځې درې سوه کسان انټري کول، اما کله چې موږ وخت د لاسه ورکړو موږ مجبوره شو په خپلو همکارانو فشار راوړو چې دوی د اته سوه نه تر زرو پورې کسان سیستم ته داخل کړي، او همدغه د دوی دغه مزاحمتونه د لامل شول چې موږ ونه توانېږو د رای ورکوونکو لیستونه ټولو د رای ورکونې مرکزونو ته واستوو، تر څو هغلته هم له دغه ستونزې بیا لکه څنګه چې انتخابات پوره مو ولیدې دغه مشکلات سره مخامخ نه شو. د بایومتریک وسیله هم تاسو په جریان کې وایه چې د په نویمه دقیقه کې د ټاکنو خپلواک کمیشن منډه ومنل شوه او حکومت چمتو شو دغه وسایل زموږ په ولکه کې را کړي. د یو ویش زرو دستګاهو رسول، یو ویش زره درای ورکونې محلونو ته، په دې اړه باندې د یو ویش زره کسانو روزنه، همدا ډول په دغه ملي پروسه کې د یو لک پنځه ویش زره ښوونکو استخدام، او له دغه وسیلې سره د دوی آشنایي، د وسلوالو مخالفینو له لوري د دغې پروسې سخت ګواښل، دغه ټول هغه ستونزې او مشکلات وو چې په دغه پروسه کې موږ سره مخامخ شو، او څنګه چې په دغه پروسه باندې خپل منفي سوری هم وغځاوه.
خو ساده صاحب، ځینې هغه موضوعات یا هغه ستونزې چې ډېرې جدي وي او تاسو هغه یاد نه کړئ، خو شکایتونه ډېر په هغې اړه باندې هم دي. مثلا تاسو څه فکر کوئ، آیا دا یوه لاسته راوړنه ده چې د نه میلیونه کسانو څخه چې دوی نیملیکنه کړې وي، د نږدې نه میلیونه کسانو څخه یوازې څه د باندې څلور میلیونه کسان رایه ورکړي، یعنی دا یو لوی تفاوت، هغه پنځوس سلنه هم چې تاسو ونیسئ بیا هم پکې پاتې راغلی یاست، یعنی څه فکر کوئ؟ او هغه ستونزې چې تاسو ورته اشاره وکړه، ځینې سید چې ډېرې ستاسو په وینا په نویمه دقه کې تاسو هغه سره مخ شوی او تاسو ونه کولی شول چې هغې ته پوره تیاری ونیسئ، او ځینې نورې ستونزې وي، مثلا د مرکزونو ناوخته خلاصېدل. په طور مثال ستاسو از ډېرې کارکونکي یا غوونکي چې تاسو وایي چې ګمارلې مو دغه پروسې لپاره، هغوی ډېرې په دغه ورځ باندې نو محلونو کې دوی حضور نه درلود. د لستونو موضوع چې وا کڅه هم روسته به خغلی اصغری هم په دې باندې خبرې وکړي، ځینې موضوعات یا ځینې ستونزې دي چې ډېر په عادي ډول باندې حل کیږي، یعنی کې تاسو د په عام ډول باندې زه تاسو وایم دا د لستونو موضوع یا د تاسو کولای شو په ډېر اسانه باندې یو منظم ډیټابیس ورته جوړ کړئ، د دې په ځای چې یو نفر راشي خپل نوم په سلو یا پنځوس یا هم شلو صفو کې ولټوي چې زما نوم فلا احمد دی او زه په دې لست کې زما نوم شته یا نشته. یعنی تاسو کولای شو د دې یو ښه الکترونیکی ډیټابیس دې ته جوړ کړئ چې په یو کلیک باندې تاسو هغه نوم پیدا کولای شول، یعنی یو نفر د دې په ځای چې په نیم ساعت کې رایه وکاروي هغه په پنځه دقیقې یا په درې دقیقې یا په دوه دقیقو کې دغه کار شوی وای.
تاسو کې موضوع ته اشاره وکړه، اما زموږ تاسو ټولنې عیني واقعیتونه هم دغه څه دي چې مخکې ما ورته اشاره وکړه. زموږ تاسو د ټولنې هغه روحاني قشر چې دی، هغه د ښوونځیو معلمین دي، مونږ دا ډېر خوشحاله په دې باندې وو چې د ښوونځیو معلمین به زموږ سره ډېر همکار وسیږي تر څو په دغه پروسه کې د تقلب مخنیوی وشي. خو بدبختانه ډېری معلمین خپل حاضر نه شول، د ټاکنو په ورځ دوی خپل ټلیفونونه بند کړل او دوی رانغلل دغه پروسه کې تر څو د ګډون لپاره. دا هم
چې دا به د تقلب لامل هم شوی وي،
د تقلب دپاره، د تقلب د مخنیوي دپاره مونږ ښه میکانیزمونه تر لاس لاندې نیول. خپله د بایومتریک وسیلې څخه هم په دوه نوي سلنه مراکزو کې د دې څخه استفاده شوې ده. یوازې اته سلنه مراکز دي چې هغلته یا دغه وسیله د زورواکانو له لورې د زموږ د همکارانو په سر باندې ورماته شوې ده، یا هم هغلته زموږ همکارانو نغړي کړې ده، او یا هم ځینې نور موارد د دې باعث شوي دي. خو په ټوله کې دغه پروسه موږ او تاسو وارزوو، او د درغلیو د مخنیوي دپاره کوم اقدامات ترسره شوي دي، یا هغه میکانیزمونه چې دغې څخه موږ استفاده کوله تر څو وتوانېږو تورستین سره جلا کړو. د ما په نظر باندې هغه ډیر ښه موارد وو او هغه باندې موږ وتوانیدو ترڅو هغه د ټاکنو شفافیت تضمین کړو.
ډیر زیاته مننه ښاغلی صدر. بیرته تاسو سره ګرځو. آقای نعیم اصغری رئیس از فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان در برنامه با ما هستن. به برنامه خوش آمدین. موضوعاتی را که ما اشاره کردم و همچنان آقای سادات ابراز کردن شما شنیدین. شما چقدر مطمئن هستین گفته هایی را که آقای سادات داشت واقعا همینطور یک انتخابات خوب و همشمول و بدون شفاف داشتیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنوندگان رادیو آزادی و همچنان جناب سادات صاحب. واضح است که چیز کیان است، چی حاجت به بیان است. انتخابات همگی ما و شما دیدیم که از لحاظ مدیریتی متاسفانه مشکلات خود داشت. از لحاظ سراسری بودن، اول خود در رابطه به 7000 مرکز، بیش از 7000 مرکز رایدی بود، در 5000ش کمیسیون توانست فهرست آماده بسازه و انتخابات برگزار بکنه. انتخابات از لحاظ مدیریتی اگر بررسی بکنیم، اول خود قسمت استخدام، قسمی که آقای سادات گفتند، اینی مراحل که اونا کمیاب کاستی های خود داشتن، ای برمیگشت به مدیریت ضعیف خود کمیسیون. کمیسیون میتونست قبلا امانگی خود با وزارت معرف میکرد، در قسمت شناسایی معلمین که بر محلات بود قبلا تفاهم میکرد، معلمین را استخدام میکردن بر این پروسه که اونا متعهد میبودن به این پروسه. وقتی که دو روز پیش یا سه روز پیش این معلمین استخدام میکردن، اونا هم جبری در پروسه بعضا استخدام شدن، این مشکل به وجود آمد. و بحث دیگر ای که کارمندان تماما حالاتش بر نمیگرده به مسئله بایومتریک، در آخرین زمان یعنی تقریبا کمتر از یک ماه سرشان تعمیل شد سر کمیسیون انتخابات. و بحث دیگه که چرا کمیسیون انتخابات وقتی که 3 ماه قبل بایومتریک رد کرد و ما هم حمایت کردیم که واقعا در این 3 ماه امکان نداشت که بایومتریک با مو فرصت های کمی که وجود داره به صورت درست تطبیق شود، اما کمیسیون وقتی کمتر از یک ماه ماند با تصمیم دولت تن داد. منیس یک نهاد مستقل کمیسیون، ما توقع ما از کمیسیون نمی بود وقتی که دولت زیر فشارهای عذاب سیاسی تسلیم شد که بره بایومتریک استفاده بکنه، خوب بود کمیسیون انتخابات به نیست یک نهاد مستقل در چون توانمندی مدیریتش ممکن بود، ممکن نبود، به این پاسخ منفی میداد به حکومت و میره بعد از طریق همون پروسه خود پروسه روند مدیریت میکرد. در رابطه به این که فهرست رای دهنده ماده 72 قانون انتخابات صراحت داره، کمیسیون انتخابات کارکرداش باید در چوکات قانون انتخابات طرز عمل هایی که خودشون تصویب میکنه باید از تماما کارهای خود پیش ببره. وقتی که خود کمیسیون انتخابات قوانین نقض بکنه و طرز عمل ها رو نقض بکنه، آیا چی توقع داره از کاندیدها، از رایدنده ها، عذاب سیاسی و جنای دیگه که در پروسه مداخله میکنن که قانون نقض نکنن؟ وقتی که خود کمیسیون اداره برگزار کننده انتخابات است و نم مکلفیت داره که مانع نقض قانون و تزلمل ها در پروسه شوه، خود کمیسیون با نقص ماده 72 فهرست رای دهنده ها را قبل از روز رایدهی باید از نصب میکرد. این به دو هدف بود، یکی خب هدف ای که هر رای دهنده که وقتی که خود ثبت کرده در یک محل رایدهی، او باید از مطمئن میشد که نام در می محل وجود داره. و بحث دومی که میشه بعد از نامها غلط یا نام خودش یا ولدش یا یکی از معلومات هایی که در او فهرست وجود داشته باشه غلط ثبت شده باشه، او را میتونست اعتراض داشته باشه که او اصلاح شوه. و بحث سومی که وقتی که فهرست در یک محل نصب میشد، شماره خود بدون از اینکه ما به اساس مسائل الکترونیکی استفاده میکردیم که این فرصتش در بر جای شاید کم می بود از دیتابیس که در این خوب است که این سیستم استفاده شد، اما در اینجا وقتی که قبلا نصب میشد فهرست، هر شهروند، هر رای دهنده میفهمید که نام در شماره چند است. وقتی که به کمیسیون مراجعه میکرد مثلا میگفت که نام در شماره 105 راستن کمیسیون انتخابات راستن همون شماره رو میگرفت، نامش رو پیدا میکرد و میرفت به طرف رای دهی. کی نقص ماده 72 قانون انتخابات یکی از موارد بوده که هم رای دهنده از رای باقی موندن، هم پروسه را مختل کرد، زمانگیر شد پروسه، و وقتی که پروسه زمانگیر شد 600 رای دهنده در یک محل بود. واضح است که یک نفر در روز 10 دقیقه وقت که بگیره، در حالی که از ساعت 7 تا 4 دیگر یک دقیقه بر رای دهنده محاسبه شده بود، در حالی که نظر به این عملیاتی که کمیسیون داشت با استفاده از سیستم بایومتریک حداقل 5 دقیقه رای دهنده وقت می گرفت، که در این حساب باید از کمیسیون به جای 600 رای دهنده در یک محل باید یعنی 100 یا 1.5 ساعت رای دهنده در یک محل باید توظیف میکرد، که در این رابطه مشکل خود کمیسیون بوده. و در رابطه با استفاده بایومتریک که کارمندای از او آموزش درست ندیده، تقریبا 2 هفته پیش از روز انتخابات وقتی که رئیس احصائیه مرکزی آقای رسولی یک جلسه همانگیر با نهادهای ناظر و کمیشنرهای کمیسیون انتخاباتی در کمیسیون انتخابات داشت که ما در اوجا حضور داشتیم، در اوجا گفته شد که کمتر از 1 دقیقه بایومتریک وقت میگره، و ما گفتیم که فرصت کم است نمیگره، شاید حداقل 2 دقیقه در بر بگره، اما کمیسیون انتخابات در اوجا قبول کرد، کمیشنرهای کمیسیون انتخابات همین فرصت کتیر قبول کرد، گفت که درست است 1.5 دقیقه بر وقت میگیره و 0.5 دقیقه رای دهنده، با وجودی که تاکید کردیم که 1 رای دهنده با در صورت که رای دهی ساده باشه حداقل به شکل دورانی باشه 1 دقیقه وقت در بر میگیره، و هیچ یک محل برای هر رای دهنده 1 دقیقه وقت داری از 7 صبح تا 4 صبح تا 4 عصر، که این مشکلات ناشی از خوشباوری های کمیسیون انتخابات، بی تفاوتی های کمیسیون انتخابات در رابطه با پروسه، و همچنان ضعف مدیریتی کمیسیون انتخابات بوده که از این نباید کمیسیون انتخابات چشم پوشی کنه. و خب ای که مزلت خواست واضح است که مشکلات خود داشته، اما وقتی که بیشترین شهروندای از کشور از رای اقرایشون تلف شد به خاطر از این مدیریت، ای به تن و مزلت خواستن جبران نمیشه. ای خوب است که کمیسیون شکایات انتخاباتی در راستا تصامیم خود بگیره، هم خود کمیسیون کسایی که در مدیریت از این انتخابات غفلت کرده و به شک در اشکال باعث ازی شده که هم آرای مردم نتونه حق رای خود استفاده بکنه، و یا ای که فرصت را برای تقلب مساعد ساخته در بسا موارد، مثلا مسائل سیستم بایومتریک کار نکرده، گفته بدون سیستم بایومتریک شما میتونین استفاده کنین از فهرست، در جای فهرست هم نبوده گفته میتونین با لست قلمی کار بگیرید. چندین مورد که این تصامیم اخیر کمیسیون در روز انتخابات هم خلاف ماده 19 قانون انتخابات بند 2 است. کمیسیون یک بار دیگه باز قانون انتخابات نقض کرد. در اوجا گفته شده کمیسیون انتخابات نمیتواند لوایح و طرز عملهای انتخاباتی را در جریان روند انتخابات تغییر بده. در حالی که در روز انتخابات کمیسیون 3 تصمیم گرفت، فیصله در روز انتخابات که رای‌دهی جریان دارد، که خلاف ماده 19 بوده و در پالوی از او یک سوی مشکلات به وجود آورد. بعض محلات خبر شدند که این استفاده بکنند با استفاده از این هم بدون لست بدون بایومتریک استفاده بکنند رای استفاده شود، هم با بایومتریک. حال بدون بایومتریک و بدون لست این فرصت خوبی را بر تقلب مساعد ساخت. حال در اینجا این تفکیک هزیر چی گونه میتونه کمیسیون شکایت انتخاباتی بکنه که وقتی که بدون لست و بدون بایومتریک رای دهی شده در روی شهروند ها رای داده چون تصمیم کمیسیون انتخابات بوده، و چی گونه تفکیک میکنه این رای با او رای که به اساس تقلب صندوق ها پر شده به این شیوه در اونجا فهرست آماده کردن صندوق ها را پر کردن چون بایومتریک وجود نداشته. تفکیک از این مشکل است که ما شما شاهد بودیم که تصمیم کمیسیون شکایت انتخاباتی هم همی است که اونو آرا را اونا باطل می سازن، که اگر او آرا باطل شوه حق شهروندان را دو کمیسیون متاسفانه
ډیر زړه مننه. خغلی سعادت تاسو د خغلی غری خبرې واوریدې. دوی کڅه هم په بیلا ویلو برخو کې تاسو د ټکنیزي پروسې په بیلا ویلو برخو کې سونز یادونه وکړه، او په پای کې د دې غټول مسولیت واچو په کمیسون باندې، او ویل چې د دې اصلي عامل ضعیف مدیریت. آیا تاسو دا منې ک فکر کوئ چې نه د سند د خغلی ازغری خبره ردوي؟ نو څه فکر کوئ د قانوني موضوعاتو څخه یادونه وکړه چې تاسو په صراحت د انتخاباتو پر ورځ باندې دوه درې موضوعات چې خغلی ازغری ورته اشاره وکړه د قانون نامو سرغړونه کړې ده.
انجینر صاحب مهم موضوعات ته اشاره وکړه. دوی تخنیکی بحث وکړو، مونږ منو چې یو شمېر ستونزې مشکلات وو، راځي د موږ تاسو ټولنې عیني واقعیتونو باندې موږ تاسو بحث وکړو. او هغه عیني واقعیتونه دغه دي چې د جنگ قصې ډېرې ښې خوږې وي، اما صحنه یې ډېره ترخه وي. مونږ په دغه پروسه کې د لومړي ځل دپاره درایور کوونکو لیست درلودلو. د لومړي ځل دپاره د بایومتریک وسیلې نه استفاده شوې. هغه هیوادونه چې دوی په ټاکنو کې بایومتریک وسیله استفاده کوي، کلونه کلونه دوی هغه تجربه کوي، له هغې وروسته دوی له دغه وسایل نه استفاده کوي. په 15 ورځو کې دغه چمتووالی نیول هم، او بیا د ټولو خلاصو مرکزونو له جملې 92 مرکزونو کې د بایومتریک وسیلې نه استفاده، هغه هم قانون ځانګړی کړی چې بغیر د ښوونځیو د ښوونکو څخه مونږ موقت کارمندان د ټاکنو پر چې موږ هم کار ویغم نشنی ولای. دغه ټول هغه موارد وو چې په دغه پروسه کې ستونزې به مشکلات رامنځته کړل. د رای ورکوونکو لیست ولې موږ په خپل وخت نشو چمتو کړی؟ تاسو خو په جریان کې یاستئ، په هغه وخت کې همدغه د ټاکنو خپلواک کمیشن د مرکزي دفتر په وړاندې خیمې ودرول شوې. د پیکاو راکټو سره غلطه دوی ناس و، هیڅ کارمند ته اجازه دې نه وه چې داخل ته ولاړ شي یا بیرون ووځي. او یا هم 14 زموږ ټول کارونه په ټپه باندې ولاړ وو. زرو کسانو په ډیټا انټری کې کار کولو، د ورځې دوی د 2500 نه 3000 کسان سیستم ته داخله ول. دا 15 تاسو فکر وکړئ چې څومره زموږ کارونه له خند او ځان سره مخامخ شول. هیچا هم دغه ونه ویلي چې ولې دغه مزاحمتونه د دغه ملي پروسې په وړاندې واقع کیږي، ولې احزاب په دومره کمه موده کې هڅه لري کوي چې یا ټاکنې بایکاټ کړي او یا هم پر کمیشن باندې باید دغه ومني. بدبختانه په اوس کې هغه ټول د ملامتۍ فلای یوازې پر کمیشن باندې اچول. فکر نه کړم چې دا د هم درسته اوسیږي او دا د هغه څه اوسیږي چې دغه پروسې په خیر باندې تمام شي. تاسو پوهیږئ چې په دغه پروسه کې مونږ حتی دې وکړله چې د تقلب او درغلۍ مخنیوی وشي. د ټاکنو په ورځ په ځینو مراکزو کې چې هغلته زمونږ سیستم مشکل درلودو، په یو شمېر مرکزونو کې هغلته وخت په 2 باندې ونشو کولای چې مرکزونه پرانیزو، ښوونکو ټلیفون نه بند کړل رانغلل. نو تاسو څه ډول د کوم ښوونکي په ټنډه باندې نوشتنه و چې مونږ د پوه شو چې دا به د ټاکنو په ورځ خپل ټلیفون بندوي؟ د ټاکنو خپلواک کمیسیون د پوهنې وزارت ترمنځ په همدې اړه باندې یو فکرلیک او هغه هم قرارداد هم لاسلیک شوی وو، او دوی د هماغه تړون پر اساس باندې مونږ سره په دغه پروسه کې همکار وو. خو کله چې طالبان دوی ګواښوي یا هم د دوی امتیاز کم وي او دوی په هماغه ورځ نه حاضرېږي، دوی ورکشاپونو ته هم راځي، ټریننګ هم ویني، اما د ټاکنو په ورځ نه حاضرېږي تر څو دوی هغه خپل مسؤلیتونه درک کړي. فکر نه کړم چې دا د ستونزه او مشکل دی بیرته کمیشن ته.
ښاغلی سادات، ستاسو د خبرو نه برداشت دا دی چې دغه ټول ستونزې چې وي او دغه کومې ستونزې چې رامنځته شوي، دا یوازې د دوی عمل د زورواکو او یا هم د سیاسونو لاسوهنه ده، دغه څه ده کنه؟
همدغه یو تاریخ واقعیت تاسو ډیر څلنده ول سره
اشاره وکړه. نو تاسو فکر نه کوئ چې د ټاکنو په نوم خپلواک کمیسون چې قانوني ارجحیت یا هم مقام لري او هم استقلالیت لري، تاسو په خپل وینا چې تاسو همیشه ویلي چې د ټاکنو خپلواک کمیسون مستقل دی او د نور موضوعات دغه سي، دا فکر نه کوئ چې د خلکو حق تاسو ورته خلکو ته خپل حق ورنک، بلکې تاسو هغه قانوني سرغړونه د زینو سیاسيونو او د زینو زورواکو د فشار او تاثیر لاندې راتلو سره د غوی حق تر خپل لاندې کړ؟ یعنی په دې کې تاسو مسولیت زورواکي او سیاسون بولئ کنه تاسو خپل هم مسول استئ؟ ولی په دې چې کله چې د دې توانایي و نه وی چې زه د دغه خلکو پر اساس، د دغه خلکو د فشارونو پر اساس، یعنی تاسو استقلالیت در پختنې لاندې وینو، دغه پروسه عملی کول ته فکر نه کوم چې ضرورت وو.
تاسو پوهیږئ یا ما چې مخکې اشاره وکړله چې بعضي ترخه واقعیتونه زموږ تاسو ټولنې دی، هغه باید ومنو. په دغه پروسه کې کله چې 15 ټاکنو خپلواک کمیسیون د دفتر دروازو پر وړاندې مزاحمت رامنځته و، چا خپل غږ پورته کړو؟ اقلا همدغه نادرو بندستونو په دوی باندې غږ وکړو چې تاسو ولې دغه پروسې په وړاندې درېږئ؟ هغلته د مونږ پوهیږئ دغه ټول کارونه زموږ ټول تقویم د سره مخامخ کړو چې مونږ ونه توانېږو خپل کارونه په خپل وخت ترسره کړو. حتی مونږ د پنځشنبه او جمعه پورې زموږ همکاران شپه ورځ راول ترڅو د ریسرچ سنټر په برخه کې دوی هغه خپل مسؤلیتونه ترسره کړي، اما بیا هم په مغلستون کې ستونزې مشکلات رامنځته شول. په نوېه مدقه کې د بایومټریک وسایل څخه استفاده کول او دغه منل پر کمیسیون باندې په تقریم کې د اضافه کول د کسانو روزنه یو وزره محلونو ته ایده رسول د تخنیکی اړخه ټول موارد برسره کول فکر نه کړم چې دا د هم وړه خبر ووسیږي. دغه ټول ستونزو مشکلات ته په کتو سره راځي د ګلاس هغه ډکې سیسته موږ تاسو وګورو څومره چې په هغه تشه حساب باندې موږ تاسو بحث کوو. په ټولو خلاص مراکزو د جملې څخه 290 سلنه کې د بایومټریک وسیلې نه استفاده کیږي. هغه هم د لومړي ځل دپاره تجربه په افغانستان کې کیږي. آیا دغه یو لوی لاسته‌راوړنه تاسو نه بولئ؟ د لومړي ځل دپاره موږ تاسو درایور کوونکو لیست په افغانستان کې لرو. صحیح ده کمیو کاستی د لوډ موږ منو، اما که چیرته په تیرو کې دغه یو بنسټیز کارونه ترسره شوي وای نن به دغه تجربه موږ ته درلودلی یا د هغې د ساد دپاره به کار ترسره شوي وای. اما بدبختانه چې په دې برخه کې مخکې کار نه و ترسره شوی، په 1.2 میلیون کارتونو باندې انتخابات ترسره شوي وو او د پاکو ناپاکو جدا کول هم تاسو ته ښه معلوم وو. اوس کې ډېر ښه میکانیزمونه موږ د دې دپاره لرو که چا تقلب کړی، که چا زورمن هڅه لدې کړې ده، که کوم چارواکي دا کار ترسره کړی وي، موږ به حق حقدار ته سپارو. همدا اوس د ټاکنو خپلواک کمیسیون مرکزي دفتر کې د ډیټا سنټر په برخه کې له 150 څخه زیات ناظرین د سیاسي احزابو مدني ټولنو نظرو بنسټونو شتون لري. 15 کسان دوی تخنیکي معرفي کړي دي چې تخنیکي اړخه به دوی هغه ټوله پروسه څاري تر څو وتوانی ګوه حقدار ته وسپارو او ټول سپین سره جدا.
یعنی راتلونکي ته تاسو ډېر هیله من یاست په دې اړه باندې په دغه سیستمونو چې تاسو لري یا دغه کوم میکانیزمونو چې تاسو ورته طرح کړی دي د دې ډېر هیله من یاست چې راتلونکي کې به ډېر ښه وي. یو زما خبره ده چې یعنی په دغه موضوع پر اساس باندې تاسو ډیر زیات هیلمن یاست راتلونکو ته دغه سیستمونه او دغه میکانیزمونه چې تاسو طرح کړی دي دا به پر راتلونکو کې ډیر ښه جواب ورکړي.
او ټول ناظر بنسټونه سیاسي عذاب او امداد ول مدني ټولنې دوی ټول د پروسې څخه نظارت ولري او دوی خپل وګوري چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم د شفافیت لپاره ژمن دی او د شفافیت لپاره کار
کوي. د ناظر بنسټونو او د رای ورکوونکو او د افغانانو ځینو د دوی شکایت دا دی چې دغه وعده چې اوس د ټاکنو خپلواک کمیسیون کوي د په تیر هفته کې هم کړی وي، کله چې د تیر شنبې باندې په 23 ولایتونو کې دغه ټاکنې وشوې دوی وویل چې دغه ستونزې چې په ټاکنو په خپلواک ټاکنو کې وي د شنبې په ورځ په ټاکنو کې وي دغه به د کندهار په ټاکنو کې نه وي، خو بیا هم دغه وعده او دغه موضوعات چې تاسو مطرح کړي وو میکانیزمونه مرته جوړ کړي وي دغه تیر انتخاباتو تجربه مې اخیستې وه، د شنبې د تیر شنبې د انتخاباتو تجربه مې اخیستې وه، د پرون ورځې د کندهار په انتخاباتو کې بیا هم مغه ستونزې وي د ټاکنو ځینې
ګوري په دغه کچه باندې چې تاسو ورته اشاره کوي په دغه کچه باندې نه وو او دغه واقع بینانه نظر.
اما شکایتونه لرو چې د وو بجو باندې هم ځینې مرکزونه خلاص نه شول.
یا مرکزونه موږ په ټول کندهار کې درلودل، یو مرکز مبسته وو یو څل دوه یا مرکزونو کې قندهار کې انتخابات ترسره کیږي.
نه نه نو وخت واس شول، یعنی په د سر په وو بجو باندې خلاص نشول. دوی شکایت درته موږ راپور لرو په دې اړه
خلاص نشول، اته بجو خلاص شول څلور متر پنځو پورې پروسه هم دیس کړل. هغه تم حتی هغه کسان چې په لاینونو کې ولاړ وغوې ته د زمينه برابر کړ ترڅو د خپل قانوني حقوقي حق څخه به برخه پاتې نشي.
زموږ پښتنه ده
چې کچېته اشاره
وکړي، زموږ پښتنه ده چې د تیر شنبه موضوع کتیر شنبه خبر خلکو ومنله چې زه تیر شنبه دوه ورځې ته هم دا موضوع تمدید شوله وزندیدله د مګمنو یعنی د کندهار کې بیا ول تکرار شو.
زه دلته موږ تاسو ته ترینینګ پورې ځمنه کړې و او زم دا تاسو کوم تدون تر علي مې دوی لایف فرونه ته منتظر هم دوه مونته منتظر دي. خو هدف دا غدي چې کچې ته بیا هر موږ ټول هغه ستونزې مشکلات په پروسه کې منو، اما په دغه کچه باندې راځي هغه مثبت او خلکو ته هم اشاره وکړو چې په دغه شرایطو کې زموږ ټول هیوادوال د سات قیمت باندې راوځي او په دغه ملي پروسه کې ګډون کوي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم په دې باندې توانیږي. اکثریت مراکز که هغه تر بایومتریک وسیلې نه استفاده کوي او یا هم اغل تاغه په مغه ورځ چې کوم ستونزه مشکلات رامنځته کیږي هغه حل کوي. فکر کوم دا هم د بحث وړ
دی که څه هم د پښتنې ډېرې زیاتې دي. ښاغلی سعادت، خو دا چې تاسو خبرونه له موږ سره پرېږدئ د وروستۍ پښتنې په توګه باندې زه غواړم وپوښتم دا چې آیا ناظرو بنسټونه هم په دغه انتخاباتو کې تاسو د هغوی د ځینو ستونزو عامل بولئ، آیا دوی هم لاسوهنه درلوده که نه؟
ناظر و بنسټونو څخه زموږ همیشه هیله دغه و او دغه مو هیله ده چې دوی باید خپل تخنیکی برخو ته ډېر متوجه اوسي، دې په ځای چې دوی سیاسي لیدلوری ولري او یا هم دوی باید دغه پروسې سلامت لپاره کار وکړي.
یعنی دوی سیاسي لیدلوری درلوده او لاسوهنه یې کړې ده؟
نه خیر، داسې کوم څه فکر نه کړم. چې
خدین وخت برنامه خلاص شد، تا برنامه آینده الله حافظ.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی میماندن،
رسانه ها آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.